السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د ګرمې دولس بجې شوې د دولس نه تر وی بجې د خبرونه کې زه منور شاسته کوربایم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ ریپورټونه وړاندې کوو د کورونا نړیوالو مطبوعات مهمې برخه به هم اورې خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي
د پرونی جګړې وروسته نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت آرام ده. افغان ولسمشر وایي د ترکیې له پانګونې او خصوصي سکتور نه حکومت ګټه اخیستل غواړي او امریکا د روسیې خلاف د نورو بندیزونو لګولو پلان لري. د خبرونو تفصیل د افغان او پاکستان سرتیرو ترمنځ د کورمې ایجنسۍ او خوست ترمنځ پر پوله د پرونی نښتې نه پس نن وضعیت آرامه دی. که څه هم د پاکستان له لوري د اوربان په اړه څه نه دي ویل شوي خو د خوست والي حکم خان حبیبي نن مشال سره د خبرو پر مهال د دې خبرې پخلی وکړ.
جګړه تر ماسپښین درې بجو نه وخته دوام درلوده. سخیله او خفیفه وسلو ډزې کېدلې. د درې بجو نه وروسته جګړه مهار شوه. وروسته په دندې پټان کې د دواړو دولتونو د نظامي رهبرۍ ترمنځ ناسته وشوه. یو کلي اوربند وشو.
افغان او پاکستانی چارواکي پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه پوري کوي. په پرونی جګړه کې دواړو خو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د پاکستان د پوز لخوا پرون په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شو چې د افغان سرتیرو لخوا پر اف سی زواک د برید په نتیجه کې د دوی دوه سرتیري وژل شو، 15 نور ژوبل شوی دي. خو د افغانستان چارواکي به ادعا کوي چې لومړی پاکستانی سرتیرو د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید ترسره کړ او دوی ورته ځواب وایي. افغان لوري وایي په دغه جګړه کې یو افغان سرتیری او یو ولسی کس وژل شوی او درې نور بیا ژوبل شوی دي. د نښتې ځای لري پرته غریزه سیمه ده چې ورته خبریالان لاسرسی نه لري. نو ځکه مشال لاډیو په آزادانه ډول د افغانستان او پاکستان د چارواکو د داوو تصدیق نشي کوي. د بلوچستان چارواکو پرون ویل چې په کوټه ښار کې وسلوالو دوه عیسویان وژلي او 15 یې ټپیان کړي دي. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما مشال ته ویل چې د اتوار پر مازیګر پر سبزل روډ د عیسا نګری په سیمه کې پر موټرسایکل سپاره وسلوالو باندې پر سبزل سرک عیسا نگری سیمه کې موټرسایکل سپرو پر ایسوانو باندې هغه مهال ډزې وکړې چې هغوی په کلیسا کې د عبادت کولو څخه وروسته د وتو په حال کې وو. په وژل شوو کې یو ماشوم هم ښودل کېږي. د برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبوله کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د راتلونکي مالی کال بجټ به دوی نه اعلانوي. نوموړي زیاته کړه د حکومت 15 کلنه موده مخ په ختمېدو ده او دا د انتخاباتو نه پس د نوي حکومت حق جوړیږي چې د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړي. په پاکستان کې هر کال وفاقي او صوبایي حکومتونه د جون په میاشت کې بجټونه وړاندې کوي خو د اوسنیو حکومتونو آئینی موده نږدې په پوره کېدو ده او ټاکل شوی ده چې نوي انتخابات به سخت کال د جولای په میاشت کې ترسره شي. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې خای تر وخت لمخه بجټ وړاندې کړي خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي چې که وفاقي حکومت وړاندې هم کړي خو دوی به نه کوي. د افغانستان ولسمشر وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دا خبره د ترکیې د اقتصاد وزارت د مرستیال فتح متین په مشرۍ د ترکی پانګوالو له یوې ډلې سره په لیدنه کې وکړه. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی پرون مشال لډیو ته وویل چې په ارک ماڼۍ کې د دې لیدنې پر مهال ترکی پلاوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا وښوده. دی وایي ترکی پلاوی لیوالتیا وښوده چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. افغانستان هم د ترکی له پانګونې ملاتړ وکړ. د ښاغلي مرتضوی په خبره افغان ولسمشر همداراز د پانګونې لپاره د هر ډول اسانتیاو د برابرولو ژمنه وکړه. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. اوس هم څو نړیوال خبرونه. امریکا پلان لري چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ په سر د روسي خلاف نوي هدفي بندیزونه اعلان کړي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هیلی د یک شنبه په ورځ وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د امریکای د خزانه وزیر به دغه بندیزونه نن اعلان کړي. هیلی زیاتوي دا بندیزونه به نیخ په نیغه د هغو ټولو کمپنیانو خلاف وی چې بشار الاسد سره د لوجستیکو سامانونو د مرستې یا د کیمیاوي وسلو د استعمال سره تړاو لري. هغه وایي اوس به ټول دغه بندیزونه محسوس کړل شي، ځکه ټول په دې پوهیږي چې دوی یو قوي پیغام استولی او هیله مند دي چې مقابل لوری دې ته غوږ کېږدي. امریکا، برتانیې او فرانسې د تېرې پنجشنبې په ورځ د شام خلاف هوایي بریدونه ترسره کړي وو. دوی دا کار د شام د حکومت لخوا د تېرې هفتې د کیمیاوي وسلو د استعمال په غبرګون کې ترسره کړي وو چې په کې لسګونه کسان وژل شوي وو. روس چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ژمن ملاتړ کوونکی هیواد دی، ویلي دی چې د امریکې، برتانیې او فرانسې لخوا ترسره شوي دغه هوایي بریدونه د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له چارټر څخه سرغړونه کوي او له دې سره په شام کې د شخړې د هواري لپاره د سیاسي حل لارې د موندلو هڅې نورې پیچلې شوې دي. اروپایي کمیسیون بعد البانیا او ماسیدونیا سره د مذاکراتو لپاره د پرانیستلو لپاره اروپایي ټولنې ته سپارښتنه کوي. دا خبره د هغه سند په مساویده کې شوې ده چې د ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی ته هم رسیدلې ده. دغه سند د اروپایي ټولنې د کلنی راپور برخه ده چې په پام کې ده د راتلونکي سه شنبې په ورځ په سټارزبورګ کې خپور شي. دا راپور د دې خبرې وضاحت هم کوي چې د لویدیز بالکان هیوادونه او ترکیه چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي، د دغه ټولنې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره څومره نږدې شوي دي. اروپایي کمیسیون له 2009 کال راهیسې هر کال د ماسیدونیا سره د مذاکراتو د پیلولو سپارښتنه کوي، خو په دغه کونسل کې غړي نور اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول یونان تل د خبرو مخه نیولې ده. د 1991 کال راهیسې چې ماسیدونیا خپلواکي اعلان کړې، یو یونان ورسره د دغه هیواد د نوم پر سر اړیکې خرابې ساتلې دي. یونان په خپل شمالي گاوند کې د ماسیدونیا د نوم د استعمال پر سر اعتراض لري، ځکه چې دوی په خپل په شمال کې په همدې نوم یو صوبه لري. دا تر دې غړي د مشال لړیو خبرونه.
د مشال لړیو په خبرونو کې مو د نجیب امیر ناده د سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل هم واوري. د خوست او کورم ایجنسی ترمنز په پولا د افغان او پاکستانی ځواکونو د پرونی انخته نوروسته ډزبندي شوې ده او په سیمه کې امن او آرامي ده. کارپوهان دغه خطو ته څنګه ګوري؟
ځړو ورته کولو په ورګونو ولس چې کوم نه غيوم بل سره پرشتو کوم دي د جګړې چې کوم نه دا د حل لار نه ده. په فقار درې چې هغه د خبرو اترو د لارې هغه حل شي.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت ویلی د راتلونکي مالی کال بجټ نه اعلانوي. وزیر اعلی پروز خټک په دې حق لوای
دا بجټ ځکه نه پېښ کوو چې دا د نیکسټ حکومت نه ور روان دي. دا د غي حق لري چې خپل بجټ جوړ کړي، ځکه دا د مونږ د اختیار نه په کار چې مونږ چا په بجټ جوړ.
عوامي نېشنل ګوند وایي د اتلسم آئینی بدلون د خاتمې مخه به نیسي. پرون په بونیر کې وی جلسې ته د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل او افغان حکومت د سیګار ادارې د هغه ریپورت تایید کړي چې وایي د افغان ځواکونو د تیلو په مد کې درغلي شوې ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال ریپورټونه هم اوریدل شي. د مشال لیډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي. د خبرونه هر ورځ د سهار په 9 بجو شروع کیږي چې تر مازیګر شپږ بجو یې تاسو اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونه کې هم واوریدل، تیر ورځ د افغان او پاکستانی ځواکونو د مشرانو ترمنز موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنز په پولا د کورمې او خوست ترمنز کمنخته شوې وه. هلته کې دغې وروسته ډزبندي شوې په سیمه کې آرام ده. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې اول برید په افغان ځواکونو کړی دی، خو بیا افغان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې اول برید په پاکستانی ځواکونو کړی دی. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې درکو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې موافقې په ترڅ کې پرون د کورمې د شورکو او خوست د زازی میدان ولسوالۍ ترمنځ په پولا ډزبندي شوې او نن په سیمه کې آرامي ده. د چارواکو د وینا تر مخه دغه پرونی خطا تر 3 غنټو جاری و. د پاکستان د پوز د اما اړیکو څنګه آی ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې ځواکونه په سیمه کې په سرحدي پوله د ازغن تار لګولو لپاره تیاری کوله چې له پولې پورې غاړه افغان ځواکونه په ډزې وکړي او په کې دوه پاکستانی سرتیري وجل شوي او پنځه جوبل شوي دي. د آی ایس پی آر په وینا پاکستانی ځواکونه جوابي کاروي کړې ده. هلته په کوزه کورمه ایجنسۍ کې بیا یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل په دغه نښته کې د پاکستاني ځواکونو درې تنه وژل شوي او دیارلس ژوبل شوي دي. بلخوا د افغانستان خوست ولایت امنیتي چارواکي ادعا کوي چې اول پاکستاني ځواکونو په ځاځي میدان ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو برید وکړ. د خوست والی حکم خان ابيبي نن د ګل په سهار مشال ریډیو ته وویل چې جګړه تیر مازیګر پای ته رسیدلې او په دې جګړه کې دوه تنه ملکی افغانان وژل شوې دي. نوموړي په دې جګړه کې د پاکستان لوري ته د زیات مرګ ژوبلې وختو ادعا وکړه. وی ویل چې د دریو پاکستانی سرتیرو لاشونه د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې او یو تن یې ژوندې هم نیول شوی دی. په دې اړه پاکستان لا هم څه نه دی ویلي. په دې پیښه کې د کورمې عامو خلکو ته ضرر نه دی رسیدلی. یو ځایي اوسیدونکی او مشر ابرار حسین جان توري تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل هلته عامو خلکو ته ځکه زیان نه دی رسیدلی چې دوی د جګړې له میدانه ډیر لري دي.
د دې علاقه ټوټل آبادي چې کومه ده هغه تقریبا 250 کورونه دی او د دغه علاقې خلکو څخه بعد صورتحال رامخې ته کېدل له وجې خپلې فیملیز یا وړ بچي چې کوم دي هغه نورو علاقو ته شفټ کړي دي. کم ځکې چې دا ناپګواره پېښه رامخې ته شوې ده په علاقه کې دي کې هغه علاقه کوم ځکې چې آبادي ده هغې نه تقریبا یو نیم دوه کیلومتره فاصله باندې ده. د دې له وجې عام عوام ته یا ځایي خلکو ته یا قبایلو ته څه نقصان نه دی ته رسېدلی او موجوده صورتحال هلته دا ده چې اوس د بارډر ټوټل کنټرول چې کوم دی هغه پاک فوج او د ایف سی ځوانانو سره ده.
دا راز ریپورټونه وایي چې د پولې دواړو خواو ته ځایي خلکو هم پرون د خپلو ځواکونو په ملاتړ دغه جګړې ته وردانګلي وو. په دې اړه خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل داسې پیښې د دواړو ملکونو د ولسونو ترمنځ د کرکې سبب ګرځي په کار دا چې مخنیوی یې وشي.
اوس چې دلته په کورمه کې د خوست ترمنځ چې کوم واقع شوی ده هغه کې هم ولس ته هم وګړو ته د جنگ دپاره کال ورکولو یا غی ته ویل کېده چې تاسو راشي زمونږ ملاتړ وکړي. دا یو ډېره بد خبر ده. زه دا وایم چې د دواړه ګاونډي هېوادونه دي د دواړو ورنکونو بزرګونو ولس چې کوم دی هغه یو بل سره پرشتوب کوم دي. د جګړې چې کوم دی نو دا د حل لاره نه ده. چېرته چې داسې شخړې چېرته چې داسې تنازعې نو پکار ده چې هغې د خبرو اترو د لارې هغه حل شي. د خبرو اترو د لارې هغه شخړې هوارې د بده مرغه دلته کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی په یو بل باندې بد اعتمادي ده په یو بل باندې تورونه دي نو دا ښه خبره نه ده.
شورکو د کوزې کورمې د الیزو لویدیځ لخته 40 کیلومتره لرې پرته آرامه سیمه ده چې په افغانستان کې له خوست سره ګډه پوله لري. مشال ریډیو د دې پیښې په اړه د دواړو خواو د چارواکو د ادعاو آزادانه تصدیق نشي کولی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
د بلوچستان په کوټه ښار کې په وسلوال برید کې دوه عیسایان وژل شوي او 15 جوبل شوي دي. پولیس وایي چې پیښه پرون مازیګر د کلیسا مخې ته شوې ده. د دې برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنې داعش منلې. په کوټه کې په دې وروستیو کې په عیسایانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. نور حال په دې رپورټ کې چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
د کوټي د پولیسو مرستيال مشر عبدالرزاق چیما مشال ریټول چې پرون مازیګر پر سبزل روډ د عیسا نګری پسمه کې پر موټر سایکل سپاره و سوال پر عیسایانو هغه وخت ډز وکړي چې کله هغه ل عبادت ورسره ل کلیسا د باندې راووتل. د دپونا په برید کې دوه عیسایان وشل سوي او 15 ټپاندي. په وشل سو کې یو ماشوم هم دی. زخمیان د کوټي بولان میډیکل کمپلیکس ته وړل سوي دي. کله هم پولیس او اف سي ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلي خو لا هم څوک نه دی نیولی. په دې ورستۍ کې په کوټه کې پر عیسایانو د وسلوالو بریدونو پیښې زیاتې سوي دي. شاوخوا دوی اونۍ وړاندې د اپریل پر لومړۍ نیټه په کوټه کې وسلوالو څلور عیسایان او وشل پروسش کال د دسمبر په میاشت کې د کریسمس پر موقع هم په کوټه کې پر کلیسا وستوالو برید وکړ چې پکې نه کسان وشل سوی او لسکونه ټپیان سول. د تیرو دواړو پیښو ذمہواري داعش وستوالی ډلې منلې وه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پنجاب حکومت د سپریم کورټ د جج اعجاز الاحسن په کور د ډزو د پیښې په اړه ګډ تحقیقاتي کمیټه جوړه کړې ده او بل خوا پولیسو د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه هم درج کړې ده. د نوموړي په کور د اتوار په شپه او د اتوار په سهار وختي دوه ځله ډزې وشوې. د پیښې مقدمه پروند نامعلوم کسانو په خلاف درج شوې ده. تفصیل له عبدالحق کړو.
د پاکستان مطبوعات وایي چې د پنجاب حکومت لخوا چې د چیف جسټس اعجاز الحسن پر کور د ډزو د پیښې په اړه پروند کومه پلټنیزه کمیټه جوړه شوې ده. د هغې مشر به د پولیسو مرستیال مشر محمد طاهر کوي. په کمیټه کې به د آی ایس آی ایم آی او سپیشل برانچ چارواکي هم شامل وي. بلخوا هم پرون د پیښې پر ضد پولیس سپاهي آصف د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړه. په مقدمه کې د قتل د اقدام او ترهګرۍ ضد دفعې شامل دي. پولیس وایي چې د لاهور په ماډل ټاون کې د شنبې په شپه د اتوار په سهار د جسټس اعجاز الحسن پر کور دوه ځله ډزې شوي وي. د دې پیښې پر ضد د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو خفګان ښودلې او پرون د پوځ د عامه اړیکو ادارې آیس پی آر هم په دې اړه خبر پاڼه جاری کړه چې پکې د پیښې غندنه شوې ده. فوج شخ کړی چې باید داسې پر امن فضا رامنځته کړی سي چې له مخې ریاستي ادارې په مؤثره توګه خپل رول ولوبولای سي. بلخوا هم نن د پاکستان بار کونسل د جسټس اعجاز الحسن پر کور د برید پر ضد هړتال اعلان کړی و، خو وروسته د چیف جسټس ثاقب نسا په غوښتنه بیرته واخیست. د وکیلانو اتحادیه مرستیال مشر کامران مرتضی پرون ماښام مشال ریډیو ټول چې دوی به یوازې علامتي احتجاج کوي او وکیلان به له یو لسخه تر پاوکم دولس بجو پورې په مقدمه کې نه حاضرېږي او تر لاسونو به توري پټۍ تړي.
د یو جج پر کور دوه ځله ډزې شوې دي، یو ځل د شنبې پر شپه او دویم ځل د اتوار پر سهار. که دا ډول ججان ګواښل کېږي نو د دې ذمواري خو پر حکومت راځي. هغه جج محافظان هم لري، یو عام کس خو نه دی، او بل هغه مقدمه هم اوري. نو په داسې حال کې د یو چا پر کور برید کول او بیا د ملزمانو نه نیول کېدل په خپله یو ناشنا خبره ده.
خو د بلوچستان وکیلانو اتحاده وایي چې دوی د نن علامتي احتجاج برخه نه دي. د بلوچستان بار کونسل او جوډیشل کمیشن غړي منیر کاکړ پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې باید اول د دې پیښې پلټنه وسی.
موږ د بلوچستان بار کونسل په حواله باندې خو موږ له ملګرو دا سره فیصله کړې چې موږ نن هړتال په دغه حواله باندې نه کوو، چونکه موږ دا خماسوسو چې د ججان سیکوریټي یا دغه د کورو سیکوریټي دومره سخته ده چې دغه له څنګه سره خوسړی نشي ترېدلې. فایرنګ کېدنګ خو ډېر مشکل کار دی. نو دغه فایرنګ موږ د بار کونسل په دغه نظر ورته ګورو چې اول خو دا رنګ واقع سلګیم نه ده، که سلګیم ده دا هغه یو درېم قوت چې دی هغه له دا تر راکیسوزه پیدا اخیستل غواړي. دا وخت چونکه د سیاسي کم تمام چې دی سیاسي دغه چې دی دغه مزید ګمبر کېدنګ د پاره او جوډیشلی او پولیټیکل دغه چې دی لیډرشپ نور مزید تناو پیدا کېدل د پاره دا یو درېم کوتي ورباته.
خو د خیبر پښتونخوا د وکیلانو مشر فدا محمد خان وایي چې دوی د پاکستان بار کونسل د احتجاج ملاتړ کوي.
پاکستان بار کونسل یو پریس ریلیز جاری کړی دی، واقع کنډیم کړی دی. کے پی بار کونسل هم کنډیم کوي او پاکستان بار کونسل چې څه خبره کړې ده هغه موږ اډاپټ کوو. احتجاج به ریکارډ کوو، جی بار روم کې به جمع کیږو، تقریرونه جلسې به کوو.
جسټس اعجاز الحسن له هغو پنځو ججانو دی چې د پاناما اسنادو مقدمې اورېدنه کړې وه چې په نتیجه کې واکمن مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نااهله وګرځول شو. د دې فیصلې وروسته د مسلم لیگ نون او سپریم کورټ ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د مشال ریډیو خبرونه ته او غواګي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د راتلونکو مالکانو لپاره د بجټ نه وړاندې کولو اعلان کړی. پرویز خټک دا اعلان پرون په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال وکړ. نو موړي ویل چې په راتلونکو سورازو کې بعد تحریک انصاف د اسمبلی د هغو غړو فهرست هم اعلان کړي چې ور باندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو تورونه دي. تفصیل په دې رپورت کې چې عبدالحی کاکړی درته وروي.
په پرونی خبری غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د بجټ د سینټ د انتخاباتو پر مهال د تحریک انصاف د اسمبلی د غړو د ووټونو د خرڅولو د پلټنو او د پېښور تیز رفتار بس په ګډون په ځینو نورو موضوعاتو د پښتنو ځوابونه وویل. د راتلونکي مالي کال د بجټ په اړه پرویز خټک وویل د حکومت 15 کلنۍ موده په پوره کېدو ده، نو دا کار به راتلونکي حکومت کوي.
دا بجٹ زکر پیش کو چې دا د نیکسٹ حکومت چې نوې را روان دي، دا د غي حق لري چې خپل بجٹ جوړ کړي. زکر دا موږ دا اختیار هم نه پکار چې موږ چا لپاره بجٹ جوړ.
په پاکستان کې هر کال وفاقي او صوبایي حکومتونه د جون په میاشت کې بجټونه وړاندې کوي، خو د اوسنۍ حکومتونو آئینی موده نږدې په پوره کېدو ده او ټاکل شوې ده چې نوي انتخابات به سږ کال د جولای په میاشت کې کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې شایي تر وخت لمخه وفاقي بجټ وړاندې کړي، خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې که وفاقي حکومت یې وړاندې هم کړي خو دوی به یې اعلان نه کړي. د خبری غونډې پر مهال له پرویز خټک وپوښتل سو چې د سینټ په تیرو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د اسمبلی پر ځینو غړو د ووټ خرڅولو تور لګېدلی وو، او په دې اړه دوی یوه کمیټه هم جوړه کړې وه. د هغې نتیجه به کله راځي؟ د هغه جواب وو
هغه فهرست مکمل شوی دی او تاسو به وګورئ چې په راتلونکو څو ورځو کې به موږ ښکاره اعلان وکړو چې دا کسان د تحریک انصاف لپاره د منلو وړ نه دي. د دوی شمیر به 13-14 وي.
په پېښور کې د تیز رفتار بس پروژې له وجې، په ښار کې د لارو کنستو له وجې، د راولاړ سو ستونزو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې پرویز خټک وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بس سرویس ځینې لارې خلاصې کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
ټاکل شوې ده چې په پاکستان کې به د جولای په میاشت کې عام انتخابات کیږي، او په دې تړاو مختلفو سیاسي ګوندونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو ډول کمپاین هم شروع کړي. پرون د خیبر پښتونخوا په بونیر کې عوامي نېشنل ګوند ولسی غونډه وکړه، او په لاهور کې بیا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او د ریلوی وفاقي وزیر صاد رفیق یوې ناستې ته وینا وکړه. د دواړو ګوندونو مشرانو د پاکستان په روان سیاست او د راتلونکو انتخاباتو په اړه څرګندونې کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې چې نجیب امیر وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند ولسی غونډې ته د ګوند مشرانو اسفن یار ولی خان، حیدر خان هوتی، سردار حسین بابک او ځینو نورو ویناګانې وکړې. اسفن یار ولی خان په خپل وینا کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف پر حکومتي کارکردګۍ او د هغه ګوند پر مشر عمران خان نیوکې وکړې. نوموړي په خپل وینا کې په دې وروستیو کې د پاکستان په میډیا کې د 13 ترمیم په اړه د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوال له خوا له خبریالانو سره په شخصي ناستې کې د کړو خبرو په اړه هم څرګندونې وکړې. اسفن یار ولی خان وویل چې که هر چا د 13 ترمیم د بدلولو هڅه وکړه نو ګوند به احتجاج کوي. له جنرال باجوا سره په شخصي غونډه کې ناستو خبریالانو وروسته په مختلفو ورځپاڼو کې لیکنې خبرې کړې، او ادعا یې وکړه چې جنرال باجوا ویلي وو چې 13 ترمیم خنډونه پیدا کوي. خو پر دې باندې په پاکستان کې ډېر تود بحث وشو. خو د مارچ په 28 د پوځ د اماړیکو ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور د خبري غونډې پر مهال وویل چې د پوځ مشر جنرال باجوا په ناسته کې له سره د 13 ترمیم ذکر نه دی کړی. 13 ترمیم په 2010 کال کې ټولو ګوندونو په متفقه توګه له پارلمانه منظور کړو چې پکې د مرکز اختیارات کم کړي او د صوبو هغه زیات کړو. سوغ چې اسفنیار ولی خان په بونیر کې جلسه کول نو هم هغه مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د پاکستان د ریلوی وزیر صاد رفیق بیا په لاهور خر کې یو غونډه توي نه کوله. نو موړی پاکستان سپریم کورټ او نورو ادارو ته په اشاره سره ویل چې دوی نه غواړي لچا سره جګړه وکړي.
موږ جګړه کول نه غواړو، داسې نه ده چې زموږ جنگ نه دی زده، خو جګړه هیڅ نتیجه نه ورکوي. موږ نه لوړ راخلو او نه پرې څوک وهو، نه هم چاته کنزل کوو، خو خپل خبره وکوو په خپل انداز کې به یې کوو او په مستقل مزاجۍ سره به دا خبره کوو چې په دې هیواد کې د ووټ د فیصلې تقدس به منل کیږي. که داسې وشي نو بیا به هیواد ترقی کوي، ملک به ضرور د قانون او آئین مطابق چلول کیږي. که څوک ښه کار وکړي باید ستاینې وشي، که څوک غلط کار کوي په کار دی چې احتساب یې وشي.
سپریم کورٹ پروس کال د جولای په میاشت کې د پاناما اسنادو په مقدمه کې د مسلم لیگ مشر نواز شریف نه اهله ګرځولې او سورځ وړاندې هغه د ټولو مر لپاره نه اهله کړ. نواز شریف او ګوندې د سپریم کورٹ پر فیصلې پر لپسې نیوکې کوي، خو تحریک انصاف او د اپوزیسیون ځینې نور ګوندونه بیا د عدالت فیصله ستایي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په سیر په لغمان کې هم د تیرو ورځو راهیسې د سولې او امن غوښتونکو د پرلت خیمه لګولې چې هر ورځ ورته سلګونه خلک ورځي او له پرلت وهونکو څخه ملاتړ کوي. دغه خیمې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی دی او په دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
لکابل، هلمند، زابل، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو څخه وروسته په لغمان کې هم ګڼو هم فکر ځوانانو د سولې او امن غوښتنې په پار خیمه لګولې چې هر ورځ پکې په سلګونه تنه ولسی وګړي ورټولېږي او له پرلت وهونکو څخه خپل ملاتړ اعلانوي. جاوید مسرور چې په لغمان کې د پرلت وهونکو د مخکښانو له ډلې څخه دی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمونږ لومړی مقصد دا ده چې بهرانیان، وسلوال مخالفین او افغان حکومت دا به جګړه بندي. جګړه چې بند کړه د سولې لپاره لاره واریږي، بیا هلته ګیلې او شرایط او ځینې شیان رامنځته کیږي چې بیا ولس کولی شي په ښه شکل دا حل کړي. او بل مقصد هم دا ده چې کوم پرلتونه چې په افغانستان کې دي دا به ټول سره منظم شي او یو غږ ته جوړ شي.
دې زیاتوي چې په سیمه ییزه کچه د دولت د وسلوالو مخالفینو سلویخت کسیزې ډلې سره خبرې روانې دي او تم سرګندوي چې ډیر ژر به خپلې وسلې په ځمکه کېږي او له جنګ به لاس واخلي. د یکشنبې په ورځ له ننګرهاره هم یوه ډله فرهنګیان او هم فکر ځوانان په لغمان ولایت کې د سولې او امن غوښتونکو خیمې ته ورغلي ول. ایمل سړوال چې په کابل، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د سولې او امن د ټیکاو لپاره د پرلتونو د خیمو په مخکښانو کې شمیرل کیږي، وای چې دوی به په لرو پرتو ولسوالۍ وګرځي او د سولې او امن پیغام به ولسونو ته رسوي.
کلی په کلی به ګرځو، هغه خپل اهداف چې دی هغه به په یو ورقه کې چاپو، پرنټ کوو، به هر چا ته به ورکوو، وزر به هم کوو، زارۍ به هم کوو، خلکو ته ننواتې به هم کوو، ولس ته به هم کوو چې راشئ خپل غږ پورته کړئ، راشئ په دې غونډه کې په دغه ملي اجتماع کې ګډون وکړئ او دلته خپل حقوق وغواړئ.
لیکوال او ټولنیز فعال شیرین آغا جهانګیر وایي چې اوس په ټول افغانستان کې ځوانان بیدار شوي او خپل بنیادی حقونه چې په سر کې سوله راځي غواړي. دی وایي که ځوانان دا موقع له لاسه ورکړي نو افغانستان به یو ځل بیا د اوږدمهاله ناورین شاهد وي.
دا موقع مونږ او تاسو ځوانانو ته په لاس راغلی ده، باید زمي ګټه ترې واخلو، دا موقع پرې نه دو چې ضایع شي. که خدای مکه دا موقع ضایع شو او بیا مونږ د دې جګړې څخه یو بل خطرناک او سختې مرحلې ته لاړو، بیا ممکن چې مونږ پیړی پیړی هم تیزان خلاص نه کړی شو.
په لغمان کې پرلت وهونکي وایي چې په نږدې راتلونکي به د ختیځ ځون په کچه د پرلت وهونکو یوه لویه غونډه جوړوي او بیا به د نورو ولایتونو له پرلت وهونکو سره ګډې غونډې کوي. د سولې لپاره به یو جامع میکانیزم جوړوي او بیا به د ټول افغانستان د پرلت وهونکو یوه لویه غونډه په کابل کې رابلي او خپلې غوښتنې به د افغانستان دولت، نړیوالې ټولنې او د دولت وسلوالو مخالفینو سره شریکوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
دوه
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته او غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د روانې غړې نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د نجیب امیر نه د دې سات د خبرونو لنډې زبرو.
د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د کرم ایجنسی او خوست ترمنځ پر پوله د پرمین خطي نفس نن وضعیت آرامه ده. که څه هم د پاکستان له لوري د اوربند په اړه سندي ویل شوي، خو د خوست والی حکم خان حبیبي نن مشال ته ویل چې دغلته اوربند شوی ده. پرون په کوټه ښار کې وسلوالو دوی عیسویان وژلي او 15 یې ټپیان کړي دي. پر موټرسایکل سپاره وسلوالو پر عیسویانو هغه وخت ډزې وکړې چې هغوی په کلیسا کې له عبادت کولو وروسته د وتو په حال کې وو. د اپریل جمعواري داعش قبوله کړې ده. په لاهور ښار کې د سپریم کورټ د یو جج اعجاز الاحسن پر کور د ډزو د پیښې پر ضد د پاکستان د وکیلانو اتحادیې د دوشنبې په ورځ د ټول هیواد په عدالتونو کې د علامتي احتجاج غږ کړی، خو د بلوچستان وکیلانو ویلي چې دوی به احتجاج ونه کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د راتلونکي مالي کال بجټ به دوی نه اعلانوي. نوموړي زیاته کړه د حکومت 15 کلنه موده مخ په ختمېدو ده او دا د انتخاباتو نه پس د نوي حکومت حق جوړیږي چې د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړي. د افغانستان ولسمشر وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې پرې ګټه پورته کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون دا خبره د ترکیې د اقتصاد وزارت د مرستیال فتح متین په مشرۍ د ترکی پانګوالو له یوې ډلې سره په لیدنه کې وکړه. امریکا پلان لري چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ په سر د روسیې خلاف نوي هدفي بندیزونه اعلان کړي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هیلی د یک شنبه په ورځ وکړه. روسیا بیا وایي امریکا او اتحادیان په شام کې په بریدونو کولو د ملګرو ملتونو د چارټر خلاف ورزي کوي. اروپایي کمیسیون به د البانیا او ماسیدونیا سره د مذاکراتو د لارې د پرانیستلو لپاره اروپایي ټولنې ته سپارښتنه کوي. دا خبره د هغه سند په مسوده کې شوې ده چې د آزاد اروپا رادیو یا ریډیو فری یوروپ ریډیو لیبرټی ته هم رسیدلی.
دا وو نجیب امیر چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس په مو کې چې د پاکستان کورونې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل یو اداریا کې لیکي چې قبایلی سیمې د پاکستان د جوړېدو راهیسې د زیاتره بنیادي سهولتونو او پرمختګ نه به برخې پاتې شوي، چې په 13 د پاسې یو نیمه لسیزه کې بدمنه او د هغې پر ضد پوځي عملیاتو هم ډېرې وځپلې. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم په دې وروستیو کې د قبایلی سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو لپاره هلې ځلې شروع شوي، خو په دې کار کې هم وفاقي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار شو او دغه لړۍ یې ډېره وځنډوله. تیرونی سینیټ یادو سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ اختیاراتو غزولو بل منظور کړي چې د حکومت اتحادی ګوندونو پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یې مخالفت کړي دي. هلته د پښتون تحفظ مومنت په نوم د ځوانانو یو نوی سماجی تنظیم هم مخې ته راغلی چې د ټولو سیمو حمایت ورسره دی او درنې جلسې یې کړې دي. په کار ده چې اوس د قبایلي سیمو مسایلو حل کولو ته پوره توجه ورکړل شي او د لسیزو راهیسې روانه محرومي ختمه کړل شي. بلخواډان ورځپاڼه خپل یو اداریا کې وایي که څه هم انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د نړیوال پرمختګ رفتار سیوا کړې او پاکستان هم تیګا ته پورته کوي، خو په دې لړ کې یو خبره د اندېښنې وړ ده چې په دې هیواد کې ځینې ځوانان د دې جدیدو وسیلو ناسم استعمال کوي چې په نتیجه کې د ټولنې هغه اخلاقي او روایتي اقدار له خطر سره مخ شوي چې د دې ټولنې یو ځانګړنه ده. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو استعمال په موجوده وخت کې ډیر ضروری دی، خو مور پلار او استادانو ته پکار ده چې د نوي کل تربیت ته لوړاندې نه هم ډیره توجه ورکړي، ځکه چې د اوسنی دور ځوانان د نړۍ هر ګوټ او هر ډول معلوماتو ته رسائل لري چې پکې له هر ډول خلکو سره مخامخ کېدلی شي.
مطبوعات
امریکا غږ ویبپاڼه لیکي د افغانستان په بغلان کې د وسلوالو او افغان امنیتي عسکرو ترمنځ د ورستیو نښتو له وجې د کابل په شمول یو شمېر سیمو ته د بجلی رسد بند شوی دی. بلخوا رویټرز او اے ایف پی لیکي د کیمیایي وسلو په اړه تحقیق کوونکې ډله د اتوار په ورځ د شام دوما سیمې ته رسېدلې ده چې د اپریل د اووم نیټې پورې به د مبینه زهریله گیسونو د حمله تحقیقات بکوي. د دغه مقالو مهمه برخه له فرخنده اسد اورو.
امریکا غک په پانه لیکي د افغانستان په بغلان ولایت کې د ورستیو نښتو لوجي کابل او ځینو نورو ښارونو ته د بجلی سپلای بند شوې ده. دا په تیرو دریو اونیو کې دویم وار دی چې په بغلان کې د نښتو لوجي یو شمېر سیمو ته بجلی بند شوې ده. د بغلان پولیس وایي د بجلی د سمولو لپاره تکنیکی کارکونکي سیمې ته رسیدلي دي، خو د جګړو لوجي لا هم دغه مسله نه ده اواره شوې. په افغانستان کې د برېښنا یو شمېر سیمو ته بندېدل په داسې وخت مخې ته راغلي چې په دغه هیواد د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې عمل هم پیل شوی دی. افغانستان ته تا د تاجکستان او ازبکستان نه د 300 میگاواټو بجلی ترانسمیشن لاین د بغلان نه تیریږي او په دغه سیمه کې د بجلی د بندېدو سره ډیرو سیمو ته بجلی بندېږي. تیره میاشت وسلوالو د بغلان په کیلاګۍ سیمه کې د بجلی یو ټاور الوزولی وو چې له وجې یو شمېر ښارونو ته بجلی بنده شوې وه. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او زلبیا په وسلوالو د سولې غږ کړی دی. رویټرز خبری اجانس لیکي د شام ولسمشر بشار الاسد د روس ته پارلمان ځینو غړو سره په لیدو کې ویلي د غرب لخوا په شام حمله د جارحیت یو عمل دی. د روسي پارلمان غړو د بشار الاسد سره د فرانس، برتانیې او امریکا د حملې وروسته لیدلې دي. غربي هیوادونو دغه حمله د بشار الاسد لخوا په شام کې د مبینه کیمیاوي حملې په ځواب کې کړې ده. اې پی لیکي د اپریل 15 نه به نړیوال پلټونکي په دمشق کې د دغه مبینه کیمیاوي حمله په اړه پلټنې پیلوي. غربي هیوادونه وایي بشار الاسد پر ولسی خلکو د زهریلو گیسونو حمله کړې ده، نو ځکه دوی په ځواب کې پر هغو ځایونو هوایي بریدونه کړي چیرته چې کیمیاوي وسلې جوړیږي. اے پی لیکي دمشق ته د کیمیاوي وسلو نړیوال پلټونکي رسیدلي دي چې دوی به د اپریل د 8 نیټې په دوما سیمې د هغه حمله په اړه معلومات راټولوي چې د غربي نړۍ تر مخه په ولسی خلکو ترسره شوې ده او پکې د زهریلو گیسونو استعمال شوی دی. د شام د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي دغه ډله د اتوار په ورځ دوما سیمې ته ورځي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. امریکا و ویل دی چې له دې وجه چې روس د بشار الاسد رژیم له ملاتړ نه لاس نه اخلي په ماسکو یې نوی بندیزونه لګولي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په یو ټلویزیونی مرکه کې کړې ده. د روس د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د امریکا له دې فیصلې خبر شوی او بندیزونه یې ډیر بې ځایه دي. سفیر الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت درته وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي نن دوشنبه د امریکا د خزانه وزارت پر روسیا نوي بندیزونه اعلانوي. نیکی هیلی ویل دا بندیزونه په دې خاطر پر روسیا لګول کیږي چې د اسد له رژیم او دغه رژیم لخوا په ښکارا د کیمیاوي وسلو لکارونې ملاتړ کړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر د خبرې پرون له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي. دا وایي تاسو به وګورئ چې پر روسیې به بندیزونه اعلان شي. د خزانه وزیر سټیون مینوچین کدا کار روسه نوی کړه، نو د دوشمه پورز به دا بندیزونه اعلان کړي. بندیزونه به مستقیما هر هغه کمپنۍ هدف وګرځوي چې د کیمیاوي وسلو په کارولو او د اسد د رژیم لپاره د تجهیزاتو په برابرولو کې برخه اخیستي وي. اغلی هیلی دا هم ویل چې روسیا باید د اسد د رژیم د ملاتړ په خاطر درامنځته شوی حالت پایلې لږ درک کړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا له تازه بندیزونو خبر ترلاسه کړي. دغه وزارت ویاندي ماریا زخاروفا دا بندیزونه بې ځایه بللی دي. روسیا او او سوریا د سوریې په دوما کې د کیمیاوي وسلو کارول ردوي. امریکا او ملګري وایي د اسد رژیم د اپریل په 1 په دوما باندې د کیمیاوي وسلو برید کړی او 340 ملکیانی وژلي. امریکا، فرانسې او برېټانیا د دغو بریدونو په ځواب د شنبه په شپه د اسد رژیم څو پوځي تاسیسات او د کیمیاوي وسلو تولیدي فابریکې په راکټونو وویشتلې. د امریکا په مشرۍ تر دې بریدونو وروسته روسیې، سوریې او ایران توند غبرګونونه ښکاره کړل او روسیې آن د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د دې بریدونو د غندلو غوښتنه وکړه خو چا یې وړاندیز ونه مانه. روسیې ویلي د امریکا په مشرۍ په سوریې وروستي بریدونو نړیوال قوانین نقض کړي او دا به د سوریې د کورنۍ جګړې سیاسي حل لاره لا پسې سخته کړي. اخو امریکایي چارواکو روسیا تورنه کړې چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو لپاره د خپلې بې پخوانۍ ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلي. روسیې په 2013 کال کې وروسته له هغه چې په دمشق کې سلګونه کسان په کیمیاوي وسلو ووژل شول له امریکا سره ژمنه وکړه چې د سوریې د کیمیاوي وسلو زیرمې له منځه وړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دا وخت تاسو ته د استاد شاولی په غږ کې یو کلام وړاندې کوو.
محبت جہاں لان دے اپا جانان دے ابا دشت فلا ڈگ دلی ونو ندے اس دغا گلد رشیدون دے دشت فلا ڈگ دلی ونو ندے اس دغا گلد رشیدون دے اس دغا گلد رشیدون.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو د تیلو په مات کې د میلیونونو ډالرو اغلا کېدو په اړه د سیګار ادارې تازه ریپورت تر سهادا تایید کړی دی او ویلي دي چې په دې اړه ځینې ستونزې شته. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش پرون مشال لیډیو ته ویل چې له فساد سره د دغه وزارت مبارزه په جدي ډول روانه ده او هم په دغه کې یو ورځې وړاندې یو شمېر کسان عدلیه او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل دي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان خبرداري ورکوي چې که د افغان پوځیانو په تدارکاتي څانګو کې د دغو غلاو مخه ونه نیول شي نو د نړیوالو مرستو د بندېدو اندېښنه ده او دا هیواد به د بحران خواته ځي. په دې اړه تفصیل له کابله رحمت الله افغان راکوي.
د افغان پوځیانو اړوند په تیلو کې د میلیونونو ډالرو غلاو په اړه د سیګار په تازه راپور د افغانستان دفاع وزارت هم د دغه راپور په یوه برخه د تایید مهر لګوي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ په خبرو کې که څه هم په اکمالاتو او په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو د پلور د فساد په اړه د مخنیوي او جدي څار خبره وکړه، خو د سیګار د تازه راپور په ځواب کې وویل چې ممکن په لرو پرتو سیمو کې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند تیل وپلورل سي. هغه وایي ممکن په ځینو لرو پرتو ځایونو کې د تیلو د پلور په اړه لاسوهنې شوي وي، خو په ټولو ځایونو کې زموږ پیاوړی دوربین شته چې موږ په ټولو قطعاتو کې د تفتیش مدیریت هم لرو، نو له همدې امله موږ کسان هم نیولي دي. ښاغلی رادمنش عدلي او قضایي بنسټونو ته د یو شمېر سرتیرو او جنرالانو معرفي کېدو ته په اشارې سره وایي دوی د فساد د ناوړه پدیدې له منځه وړلو ته ژمن دي. د امریکا د څار ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې لیکلي وو چې په افغانستان کې د 1,450,000,000 ډالرو په ارزښت په افغان او امریکایي پوځیانو پورې اړوند تیل غلا سوي او دا له ګټې واټې په یو ډک کار بدل سوی دی. د دغه راپور په یو برخه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت د تیلو د ویش په نورو بدیلو لارو غور کوي او ممکن دغه نوی اقدام یا د ستونزه هواره کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جګړو په ډګرونو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو عمده علت په امنیتي بنسټونو کې اداري فساد بللی وو. د یادونې ده چې د فساد ناوړه پدیدې د مخنیوي په هدف آن د افغان امنیتي بنسټونو او لوی څارنوالۍ ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک سوی دی، خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په امنیتي بنسټونو کې پراخ فساد ته په کتو ټینګار کوي چې په دغو بنسټونو کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم عملي کارونه نه محسوسېږي.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سری.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د افغانستان په کونړ ولایت کې خزوج منتیا خودلی چې دغه هیواد پراتلونکو ټاکنو کې بعد برخې اخیستو لپاره شناختی کارډونه یا تذکری اخلي او د نوملیکنې مرکزونو ته بځي چې ملي ګټو تجمن کسان خپل استازي وټاکي. دوی په نوملیکنې عمل او د تذکرو ترلاسه کولو کې د ځینو مشکلاتو ذکر هم کړی دی چې تفصیل یې روح الله انوري راکوي.
پا
په کونړ کې خزی وای په ټاکنو کې د برخه خستلو د پاره چې د نوملیکنې کوم مرکزونه او محلونه جوړ شوي اکثره د هلکانو پولیسو او جماعتونو کې دي چې دوی ورته نشي تللی. د ټاکنو کمیسون له مسؤلینو غواړي چې دغه مرکزونه د نجونو ښوونځیو یا هم نورو مناسبو ځایونو ته انتقال کړي څو دوی په ډاډه زړه هلته لاړ شي او خپل نومونه ولیکي.
انتخابات کې ونډه واخلم هغه نشي ورته ځکه چې لرې دي نشي کولی هلته ورشي.
زما نوم پلوشه ده، د مرکز اوسېدونکی یم. راتلونکي انتخاباتو کې خو ښځې ګډون کوي، خو د دې مشکلات داسې دي تر اوسه پورې یو خو دا د انتخاباتو محلونه چې دي دا ډېر جدا جدا دي د خلکو نه، یعنې دې ته رسیدګي نشي کولی.
یو شمېر ښځې دا هم وایي اکثره خویندې تذکرې نه لري او حکومت ته په کار دي چې د ټاکنو دپاره د نوملیکنې مرکزونو سره نږدې د تذکرو د ویش دفترونه هم پرانیزی چې دا ستونزه هم هوارش.
زمونږ خیال چې دا د کور خزی دی دا تذکرې نه لري، دې چې تذکرې په اهمیت باندې پیدل باندې ولایت له وتلې تذکرې بیا غستلې، خو د دې د انانه ستونزې دي چې څنګه به تذکرو زیل لاړ شي ولایت له او دوی به تذکره واخلي. که دغه شاته محلونه د دغه انتخاباتو د محلونه چې جوړ شوي د دغه په څنګ کې دغه تذکرو ځایونه جوړ شوي وي، نو خویندې به د یو خوانه تذکره اغېستې د بل خوانه به راتله د انتخاباتو کارت بیا اغېستې.
زه غواړم چې داسې دا زمینه برابر کړي چې موږ دا تذکرې واخلو.
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یکشنبې په ورځ وویل په ولایت کې ښځو ته له یوې خوا د تذکرو د اهمیت په اړه عامه پوهونه نه ده شوې او له بل لورې په ټولنه کې حاکمو دودونو ښځې د تذکرو او پیژندپاڼو له اخیستلو محرومي کړې دي.
زمونږ اکثره میرمنو خویندو تذکرې نه دي اخیستلې، په هغه صورت کې دوی تذکرې اخیستلې دي چې کله عمرې ته ځي یا د حج مراسمو په خاطر باندې او یا خارج ته ځي یا کوم قانوني نکانه خط جوړوي ضرورت په اساس اخیستلې دي. داسې تذکرې دوی نه دي اخیستلې چې دوی واقعا دا احساس کړی دی چې زه د تذکرې حق لرم، دا زما یو پیژندل پاڼه ده، هویت دی، د یو ملت وګړی ثابتېږم په دې باندې، په دې خاطر نه دي اخیستلې، د ضرورت په اساس اخیستلې.
میرمن بابر اندېښنه څرګنده کړه که چیرته د ښځو دپاره د نوملیکنې مرکزونه مناسبو ځایونو ته انتقال نشي او د تذکرو اخیستلو په برخه کې ورته پوره اسانتیاوې برابرې نشي، نو ډېرې ښځې به ټاکنو کې له ګډون او رای ورکولو بے برخې پاتې شي. په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر شاه جهان سرداری ویل د ښځو د نوملیکنې مرکزونو ستونزه به په نږدې ورځو کې هواره شي او همداراز د تذکرو د ویش په برخه کې پرتو ستونزو ختمولو لپاره مهمې پریکړې شوي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت تا کلتوري ریپورت دی. ډولۍ د پښتنو په کلتور کې داسې و نه خدا چې ډېرو مېرمنو تخپل ناویتوب ور یادوي او ډېرې پیغلې بیا په ځلونو کې د ناویتوب ولولې راپاروي، خو په دې ورستیو کې د پښتنو په اکثرو سیمو کې د ډولۍ زې سیره کړي یا ګل پوش موټر نیولې چې د ورا یعنی جنج بڼه هم بدل کړې ده. د ډولۍ په کلتوري ارزښت مو یو ریپورت برابر کړی دی چې په دې سندره پیلېږي.
دا سندره کله یوې خوا عمر خوړلو میرمنو ته د خپلو اولادونو د خادیو یاد تازه کوي، نو بلې خوا ته به د ډېرو پیغلو په زړونو کې د ناویتوب د ارمان غوټۍ هم راټوکوي. دا سندره پخوا په داسې موقعو ویل کېدله چې ناوې به یې د خاوند په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوا نه رواج لري او اوس هم په ډېرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کېږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللي.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به یې د پاسه به یې رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو. که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یو وارې ګرځوله.
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یوه میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
خپله مونږ په ډولۍ کې وړي یو، ځینې ځینه لرې وي، ځینې نږدې وي. جراګانو مونږ خو ځان مړ کولو مونږ چې اوس بلویږو اوس بلویږو، دې کې خو ډېر کم عقل شته دی، ډېرې ډولۍ ولویږي او لاندې ګذر شي، لختۍ لولږي، غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي. ډار څنګه نه جوړي، ښځې زړه چوي، خدای که هغه مېړه نه زړه تور شي پسې ته دغې غم کوي. اوس خو دا د موټر حساب دی، مخکې خو ټول عامه خاص ډولۍ وه د خوږیانو.
میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوې درنه ښکاره شي.
دا یو ګپ غوندې برابرې ده، خل بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرېشې تیږه او سوچ درنده وخېږي چې بیا دغه ورا خلکو په اوږه وړي وي که نه، چې هغو ته یو ریکارډ معلوموي چې یاره مونږ داسې درنده که هغه دونه به څرکې وي. خو دا مونږ ځکه د ماشومانو سکینه وي، هغه سکینه چې دا او تیږې وسای چې وزې تاره.
د جلال آباد ښار یو تن اوسې دونکي بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کیږي او د پلار له کوره پکې راوستل کیږي.
عبدالهادي اسریما د جلال آباد د ښار څخه. په ښارونو کې دود دا دی چې کله واده تیار شي نو د الک کورنۍ ګاډی ګل پوش کی او دغه شاو خپل په دغه ګل پوش ګاډی کې کینول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوی کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره. هلته چې ورسیږي نو لږ ځان څخه وروسته ناوی او شاو دواړه ګل پوش ګاډی کینول شي او د شاو کور ته روان شي. لاره کې ښار ته په کوم مهم چوک باندې چې هلته یو دوره دوی وهي تر څو خلک وپوهېږي چې د واده یوه قافله تیریږي.
خو د ننګرهار د خیوې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی، د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ. زمونږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی، ځکه ژوندی دی چې دغه زمونږ د سیمې شاوخوا یو څه کلي شته چې هلته د موټر د تک لاره نشته. کله د کلي کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو ترمنځ دومره صمیمیت، دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي، یعنی دا ماشومان، دغه ځوانان، دغه سپینګیري د ډول او د نغارې په ولو سره یې خپل کلي ته راوړي.
یاد دی وي چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوي د ډولۍ وزه موټرو نیولی دی. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍو کې راوړل کېږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
درشل تک چی بخت راوڑی رنگونا ناویزی آخری قدمونا ناویزی